السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبري اعلان او د رسنیو نږدې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې دوی یوازې د افغان خبري اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبان حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړې چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولی دي. د دې ډلې رسنیز فعال علاوه په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ملاتړ ټولنې صفما پخوانی مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبره له استبدادي نظامونو له دې پرت ډیره انتمن شکې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر دسمبر میاشت کې افغانستان کې لکتر لږه 368 کسان اکثر د حالت تنفسي ناروغي له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون وخت په خپل ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت دسمبر کې وازی 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې د 10 د نومبر په تل نږدې 15% زیات دی. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدید تنفسي ناروغي او پیښې زیاتېږي چې له امله اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سخت واوري او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او درې تنه په ټیکزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سخت واوري شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بیل شپې د شاوخوا اتولکو کورنو برېښنا پرې شوي او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایی غرختونکی الکس هونولد لر رسی او نور وسایل پرته د تایوان تر ټولو لوړ ودانۍ ته خو د تایوان د لوړ ودانۍ تایپی او سلو یو نومیږي چې 508 متر لوړ ده. د الکس د دې ځل ورته د لیدو لپاره سلګونه کسان لنګدي ورغلي او خو لکونو نور بیا په نتفلیکس کې په ژوندۍ بڼه کتله. او د کرکټ د نولس کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چې د نامیبیا په وینډ هوک کې روانه ده. افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغالو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. افغانستان د ګروپي دور په لومړي پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان براتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام اوسنی پړاو کې به له دوه ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک زی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دا رنګ ده چې د سړې هوا لامل انسانانو ته کومي کومي ناروغي او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکیکیگی پا دیاره بندی بخبری ولرو دا چی دی افغانستان لگانو سیمو راپورونه دی چی دی واورو لعمل برفکوچون را غلی دی خلق اکثر پا موترو که ایسار پاتی دی یا موتر دی واورو لندی شوی دی و کتام چی دولتی چارواکی حدسه که وی دوگو خلقو تا مرستی ورو رسوی خوبیا هم دی زنو مرگ جوبلو ریپورتون لطول افغانستان را غلی دی پا دغست شرایطو که دی لپاره چی دی لا زیاد مرگ جوبلی دی زیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي. طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي؟ په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسې. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لکتر لګه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي. شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې ونی کیږي چې واوري شوې دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوې دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلې دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوې، ځینې مړ شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنی دي، سخت واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاس پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خیده زبانه چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې نو دغه واوره سره به فکرونه کې چې دا سپک ده، بلکې ډیره ترانه به وي، هغه ډیر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو حتی د دولتونو کار دی. دیتہ باید سره حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسی، دلته باید امبولانسونه وسی، بلداري جلاري باید هواري وسی، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورټي، بلکې ته به یې هغه لارې کې به تیر غړب 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 پر ډول باندې ونی شي، چې که هتاي یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي. بلداري چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غونډه ځینې چې چه باید وسی سمواتونه الته یخي، نو دغه جیم موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا الته ځینې خونې باید وسی که خامخه واوره راغله خلک الته بند شو، چې خلکو د پاره به ډیر زر لکه مرسته ورسول شي، الته باید لکه چه جوړ شي خلکو ته، لکه بلستنې کمپلې باید وسی چې خلک الته را اور وستلی شي او ځانونه تاود کړی شي. نو دا یو ډېر جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب.
مخکې لدې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي. دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندي او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه دی واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی. اکثر دغه سپی کې شوې ده. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپکیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي؟ عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته؟ بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خو ته اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخی درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخی درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنی دا معنی چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي تور ته وایي چې را کته شه، دا یې نه پیږي چې څه شو کې په ځای چې کته شي هته مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او توجه د خدای ته پر زیخ والے ماته تو زهره کی هغه پرتی وای چټیات وای بدی ردی وای کندل کوي. دا خبره ده چې دا کمبخت یخ والے کله چې انسان یخ وای سیدا حماقت پیدا کی، خطر پیدا کی او سړی د خپل مغزو حاکم نه دی، نو دا هم یو ډیر خطرناک حالت دی. نو دا می ولي کله چې بیا گاډو کې او چوغي یو چوغ چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډیر په احتیاط باندې د ګاډی نه راوباسي او زه په ځای ورته تو چې ورکی یو څو خوب کنه چې ورته ورکی او د زر کمپلې شاوخوا نه راچاپیږي کی او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه سي چې مثلا که احيانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مو نه وي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دی، یواز یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احيانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې به ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه د اقل مقاومت کې چې تر غو کومک در تر رسیدي، توصیه دی په دغه حالاتو کې دی روغتیا پال په صفات باندې؟
ستاسو اگزامپل په تاسې وایم چې یخو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرته مې چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون نو باندې بیا کلون نو ورسته پیږي او لمړنی اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل پیږي. یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې په خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړم. یعنی دې ته خاص سپارښتنه دی ډاکټر د خوا جبري نه، د خپل انسان دی پری پیږي چې ولله خو د خپل یخ ون. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه باید داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تو چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي، که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټری پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې اوسات لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هیواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپلې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند دی ګواخلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته، چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس یې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوم، مثلا یو وار زما د پښو تلیا لاندې برخه ده یخو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا وویل چې غټه تالې وستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال ته یو ځنګله کې وي، که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واره کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي نو دا یو الارم دی دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې نو دې دې کې سړی چې کوي شي هر څه چې وي کوم رستوران یې کله یې کوري یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار ستا د پښو درد ورک شي پښې دې تودې شي دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده ستا پښې تاواني شوي دي دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږم نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي پښې تودېږي پښې چې تودې شي څه معنا یعنې زړه هم یخي دور سره هغه وینه ځي پښو ته هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي بېرته سړه وینه زړه ته راځي ماغزو ته وځي سړی بیا ماغزه خرابېږي دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي بل دا دی هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کېږي دا معنی زړه هلته ټکان کوي هغه ولویږي او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خونه یو ځوان کس وسي نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه ډاکټر صاحب دی لاسو د پنجو یا د پخو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د زینو نازکو برخو دغه کله کله چشنی اوړي په زینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه په هیګیا د فتن داسې کیږي کنه هدا اقل یو شپه ورځ غواړي چې دغه حالت تر ورسیږي مثلا اوس خو په سالنګونو کې هدا اقل حکومت او د فواید عامه او زینو نور مراقبتي برخې کار کوي مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول ممکن هغه ته دغه سي مسایل پېښ شوي وي دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه ده
څنګه چې دا داسې باندې دوم چې په لومړیو پړاوونو کې یعنی ما هغه وخت کې څوک ته څو ساعتو د پاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري زه په زه نه تڼاکې پیدا کیږي نه ګوتې نه لاسونه توریږي بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي او دا چې کچېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو ونې کېږي هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي یعنی زه په زه ټول لا درجه البته داسې به وایم چې یخ وهل څلور درجې لري یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري یعنی هغه دایې چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپله لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي تڼاکې هلته توریږي دا یې دومه درجه شوه او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي هغه نو بلکل د جراحي عملیات وړ دی او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی هغه نو د مرګ مغزه به ځای مرګ درجه ته سړی رسیږي، یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي. پرې
ډاکټر صاحب، دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوي او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند و، دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي، چې یعنی که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې حالت کې چې یخ هم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې حالت کې؟
مات هارت دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه، تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې لپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هېڅ ونه خوړول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید په ډېر په احتیاط باندې بېرته دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې دا یې لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2-3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالات کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي، یعنی داسې ممکنه ده که څنګه؟
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي، ځکه ته مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی، نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي، اوبه دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه، مثال په توګه 5 دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په 2 کې دغه کس خپل اوخ تر لاسه ورکړي، او که چېرته اوخ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 کې اوبو کې 1 یعنی 6 که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، څو دقیقې وروسته د خپل په اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل بوالي. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي، تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدل که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ ونیشي او دی نور خلک یې راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول، دا منلی چې هغه کس چې ولیدل هغه خو غریب خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت مو ویل هغه هم چې 15 درجه تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي، دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جرا